سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز فرسا سحاک دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کومه پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې اندېښنه ښودلې ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شو ویلي دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړه ژورنالیستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2020 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا لدې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بپړه کومې ډلې نه د منلې خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاولنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاولنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات تره کې پراخ حضور لري ځکه دې سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ټي ټي پي دا ادعا رد کړې دي د اسرائیلو پوځ نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړي دي ټویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د پوځ په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیلو د یو برید چمتووالی نیسي د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لرې ولاړ شي هکاری یو خبری کانفرنس ته که څه هم ونه ویل چې لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي له کله چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخته پر اسرائیلو بریدونه کړي دي حزب الله چې د ایران لملاتړ برخمنه ډله ده همدا پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي په کې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټاپیکېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړې دي خو وروسته لدی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ وړاندې با په خبرونه کې را سره دا راپورونه واورئ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل درېږي باید چې څوک یې ونه کړي.
دا او نور راپورونه خپرونې کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته نن د سپتمبر تر 8مه د اشاره ژبه نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغه نجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په اشاره ژبه له زده کړو محرومې شوې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشارو ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د سپتمبر تر 20مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې آمنه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې اوسنۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې د درس او د تحصیل په خپل راتلونکي روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت.
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگران یا اینده خود هستن، چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلون که پر دیر اندیک منه ده، زکه او روز تلده چه طالبان راقلی پرخز و اینجونو یه محدودیتونه لگه ولی تا مخ کې خونځي ته تلا او د اشاره ژبه یې زده کوله او کولای شول چې په ټولنه کې خپلې لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځي تړل شوي او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغه نجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولې دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تکیدل دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیته بنده ده، موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپږ کاله یې په کندهار ولایت کې د اشاره ژبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هېواد لپاره ځانګړې اشارې شته، په مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تصانګ دي د عنعناتو او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو دې افهام او تفهم یو وسیله ده، څنګه دوی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په ارتباط او په اړیکې کې سي، او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې نشنوایان نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دای وای یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو، پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته یې فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادې هیوادونو کې اوسیږي. د شروي ژبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو ژبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې ژبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له ژبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو باندې بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت لولوري د سانسور او محدودیتونو د ادعاو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت ان د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف څرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغو ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې په کې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل
وزارت رسنیو مسؤلینو ته یو نوملړ ورکړی وو چې دغه طبقه کسان دې سیاسي بحثونو لپاره خپل ګرځې مثلو کې راوغواړي او له هغه پرته دې نور څوک دې سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي تر څو له هغوی سره مرکې ونه کړي او په بحثونو کې ګډون ونه کړي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونو نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له منیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل شوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دو روز تشفخانه کلانی 63 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخ کی چکل یو کلن او چاغک و اوس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویل چې خوارځواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویتامین ورکل او بستر دی.
سید غزی سپاس دیگه گفتن بستری شوه در شفاخانه هم
چه دی پکتیا ولایت بسیمه ایز روختون که هم دکتران وایی چه دی روختون که دی بستر شوی و ماشومانو شمیر دیر دی دی پکتیا بسیمه ایز روختون که دی ماشومانو متخصص دکتر رحمان الله زدران وایی
ماشومان زیادی پا کپا اوسر تو رسر تو ویم دمونگ اوزوی شفاخانه که دی پکتیا اوزوی شفاخانه که تا ورځی تر 15 در سرویخت پورې ماشومان مون بستر لر پوری کی داش میر به ژمی کی کمیږي زکه زیاتره کوچان او زیاتره د خلک چې ګرځي لګیاخت دي زیه کړه کی بل زیت نو شمیر په ژمی کی تر 15 پورې رسیدي نو په اوسر ډول سره چې حساب کی حتی تر میاشت پورې ته 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوې تغذیه کی بستری کی او رخصتی کی که هم ماشومان د بستر سوې تغذیه لګ وخت هم وړي که حتی ځنه ماشومان تر 2 میاشت پورې هم بستر کی کله کله شمیر تر 500 شپیتو پورې هم رسیږي
نو ما وړای وای د هغو ماشومان شمیر چې بستریږي نه خو د روختون تر راځي د ورځې تر اویا اتیا کسانو لوړ دی نو ما وړای زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له عمل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 500,000 د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
پرونه ته بیا هم کراغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي دا حملې به تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي ګالنټ دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي له خپلو مینو د وتلو دا خبرداري تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووځي ترلاسه کړی دی خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وځي هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده لدې مخکې د اسرایلو د پوز ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تا ورته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یړغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي پوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوی ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د دې په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښایي خو د اسرایلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نښتې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو راپورونه له ازادۍ رادیو نو ری ازادۍ رادیو وسته سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو سپونو نس یو شپینزه وی شو د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپګنوی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام. او یو راپور د ورزګان ولایت هم لرو را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولی بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهم نه کړی دی. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار له سیمې راته چمتو کړی تاسو واوري.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې سره د جیو ښکار مطلقاً ډول باندې دا ماننه چې واځي یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین د غراس په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو له لارې او د غشان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک یې نه دي په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هېڅ دغه نه دی. نجیو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کی نو دا داینده لپاره ډیر تاوان دی. اوس موږ اکثر مرغان چې زموږ په افغانستان اکثر نسل نه اوس نس درېدلی دی. نه
دا ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وایي ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لروز مونږ هم کار پای در توران کې خود غینه مخ کې لند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی و، ویلي ډېری خبریالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان ژورنالیستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیې له حکومت څخه هم چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور یې بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسئولیت زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه ده منلې، خو د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیلې کې د چاودنې له امله په هغه حمله کې د لاس لرلو نه ځان رد کړي دی. د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او 4 نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رویټرز خبري اژانس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیل او د یو برید چمتووالی نیسي. د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار د روسیې د تیرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګ پوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي، او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وستلي دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړې دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بېدلیل یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه، او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي، او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون لکبل وخت نا وخت افغانستان سیندی حوزه د خلکو د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر پنځو سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غراز طبیعي پیښو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصیوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زاد صاحب، که څه ځای ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مو سم سي، آواز مو ډېر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو هغه قد لکه څنګه چې مخکې یادوري وشوله، طبعاً مالی تاثیرات د وچکالۍ او د شدیدو بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. خو الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دوه سوه کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه حکومتونو هم جمهوری نظام کې هم صنعت دې موضوع ته فکر
شوی. تاسو ته بیا هم روزو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسې هم دې بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي یوه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، ثابت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دې طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړي. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالي یو داسې پدیده ده چې مونږ تل پیسته نه شو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی، لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باید د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې مونږ دغه کوم ګازونه تولیدیږي د دې مخه نه شو نیولی، داسې نه شو نیولی چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کېږي دا پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یوه هېواد څخه بل هېواد ته، له دې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کولی شي. په افغانستان کې هم عموماً چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد سره نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي تر څو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی، هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شروع سهو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې مونږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي، او د هېواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او څه مبارزه کولی شو د دغه سره مونږ ترسره کړو.
ډېر مننه، جالب ټکې مو راواخیستل. ملک زای صاحب، که چیرې اواز مو سم سوی وي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې دغه تبلیغ کیږي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې بیا ورسره اقلیمي بدلون افغانستان اغېزمنوي، ولی دغو تبلیغاتو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
اصلي خبره خو دا ده چې موږ او تاسې تقریبا دا 15 کاله په جنګ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختي او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشتواله په ټوله غلری سیمو کې چې مثلا هلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله، په برحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په در شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه او منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته در شوي دي. اوس هم سترې وخت دی موږ وکولی شو اقلا په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ د دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وکړي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو، تړونونه وکړي چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کېږي، باعث دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعو نه زموږ ګاونډۍ چیلند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل دی کارونه دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودی اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د د فرار څخه نیوي وکړو چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چکمنو موضوع روانه ده زیاتره دینو کې دا وړه چې دینونو جوړې په صلاحو دا ټول مثبت تاثیرات لوی بنتونه به جوړ شي کارونه به جوړ شي چې تر څو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې هم دواړه حالات کې سره ویني یو باران ډیر وي شدید وي هم زموږ ځمکه جادونه کورونه او کلی دا د منځوړې چې خمیساری د بغلان پیښه وه چې که چیرته موږ په داسې نقطو کې وکول شو چې دینونه جوړ کړو نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کیږي او په څنګ دې کې هغه وبو چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولای شو چې ذخیره کوو په اند کې هغه وبو چې سیمه چې مثلا وبن لري او یا په دغه په نوم موجودیت کې په کوم ساحو کې د نشي د وبو سمخت له عمل سره مخامخ کیږي نو هغه وخت موږ کولای شو چې دغه بندونه د وبو نه استفاده
بل ملک زسه بیا هم تاسو ته راځو مانه نژوندې اوسې تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان اوبو چې په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته اوړي آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي
مننه ډیر زیات تشکر اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره د مرکزی آسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږه سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي آبادې کوو ګورو فلحال مونږه صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی و خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې ده نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی آسیا سریات غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1902 کال کې د پاکستان سره شوی و خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبرنه نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې موزر خرجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري هغه ته ترانسپورت یو واټر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ ام سرګان ته څومره وبز مونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کوو پاره کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو اندازه دا ډیر او ډیر د شل کالونو هم دا مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب او برانه فلرو او دغه سرګان ته ځي نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واښن څومره رانه فو بلرو په سیزنل فلو شو ورته ورکی په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرتس وي دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي په دې کې اکونومستان وي په دې کې هایډرولوجستان وي په دې کې انوایرنمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیسلاین معلوم کو چې بیسلاین څه مونږ چیرته دی اخې نه پات مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي وبو کومګه د سی یو منظمه دی وبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو نو دی وبو په دغه ام سایګان فکر نه کوم چې مونږ ته دوی مونږ سره مشکل ولري ځکه دا وین وین سچويشن ده دا ټول په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو چې دا وبو مونږه سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک د اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولی شو چې دوی سره د اول بیسلاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکم چې دی خبره ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره دا ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل څه نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، هغه ته څومره زموږ ته څه دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت
باران سے ویل کیجی ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزی ځینې ذخیره جوړ کړی دی، په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله، دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مونږ په کومه سطح لرو، یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبه هم مونږ په خپل هیواد کې نه مصرفو، او که مصرفي کې هم تر 25% پورې، او پاتې تقریبا 15% اوبه زمونږ هیواد ته خانورو زرینو ته ګاونډیانو ته روان دي. د دې لپاره چې مونږ خپل اوبه ذخیره کړو، لومړی اپشن د دې دا دی چې باید په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او دا ذخیروي بندونه د یو هیواد زراعتي اړخ، اقتصادي اړخ په یوه لوړه کچه اهمیت لري. مونږ کولای شو چې په خپلو بندونو باندې په خپلو سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو، او بیا د دغه ذخیره شوي اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو. مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده، ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی، او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي. په دې معنی کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو، او په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي، او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښت نه وي، په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو، سټوریج دیم ولرو، او اوبه مونږ ذخیره کړلی شو تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو. اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې، د هرات سلما باندې، همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي، خو بیا هم په یغه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوي څومره چې مونږ اړتیا لرو. ځکه کچېرې د امو سیند ته تاسو وګورئ، په دغه سیند باندې ډېره زراعتي ځمکه پرته ده، له تر بدریس ولایت پورې، خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده، تر برنی اوبو څخه استفاده ترې کیږي، بلکې منظم سیستم د ابیارۍ الته نه دی رسېدلی. نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه چې مونږ ذخیروي بندونه جوړ کړو، او کوم بندونه چې جوړ شوي دي د هغې ظرفیت کپیسټی نوره هم لوړه کړو، تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوي دي وچې ځمکې دي دا هم خړوبه کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسي.
ډېر مننه ملک زای صاحب. د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک هیولا بدلیږي، ناڅاپه تر څنډو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملي زیانونه اړوي؟
مهمه خبره او اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو یا 45 کالو بدو شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځه لاړل، طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کونو کې، مثبت تاثیرات یې دا دي، کوم وخت چې مثلا واوري وریږي، واوري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واور من شدید بدن کېږي، دا په یو طوفاني حالت تبدیلیږي او بالاخره زیاتې ځمکې د منځه وړي. په څنګ د دې کې دغه سیندونه هم چې دي په غیر منظم شکل باندې دي، په هغه ځینو کې چې لازم دي چې تحقیق کاری وشي تر څو د ځمکو د زراعتي ځمکو د اوړو
وړلو مخنیوی وشي دغه تحکیم کاریګانې زمونږ په زیاتره ساحو سیندونو کې نشته دی. نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډ اطراف کې نامنی دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې دې مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته و. نو همدا باعث دی شو چې موږ وروسته پاتې شولو. زمونږ د وبو نه خلک استفاده کوي، نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان رسیږي، ګټه شته. نو ښه خبره دغه ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله، د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساتنه باندې، چې په همزمان موږ کولی شو د هغه بندونو نه د کانالونو په ذریعه وچو ځمکو ته نیرونه او کانالونه تیر کړو. هم ځمکې زراعتي کېږي، هم د ځمکو د نورو زراعتي ځمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي، او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي.
ډېره مننه
لاره هم
ژوندۍ اوسئ. ښاغلی احمدي، تاسو ته راځو. افغانستان چې ګاونډیو هیوادونو ته دومره لویه پیمانه باندې اوبه ورکوي، په بدل کې څه ترلاسه کوي ستاسو په نظر؟ هغه څه چې ترلاسه کوي آیا ارزښت یې هغومره دی؟ احمدي صاحب، آواز مو اوري؟ مایکروفون مو بند دی. سید ولی باران، دغه پښتنه به تاسو نه وکم. افغانستان چې گاونډیو هیوادونو ته دومره ډیر اوبه ورکوي، ستاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډیو هیوادونو نه؟
فلحال فکر نه کوم چې داسې کوم تړون د دوی ترمنځ شوی وي، د افغانستان او د نورو گاونډیو هیوادونو ترمنځ، تر څو موږ اوبه ورکړو او د اوبو په مقابل کې دوی موږ ته یو څه راکړي. اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو، مونږ حق لرو تر څو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو. څومره چې مونږ اړتیا د خپل هیواد په سطحه لرو، باید له دغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو، تر څو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم اړتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي. او کله چې بیا هم موږ نه اوبه د خپل ضرورت د حد نزدېږي، او بیا کولای شو چې موږ ګوندیانو سره ته اوبه ورکړو، بلکې خو یې سره باید موږ په یو تفاهم باندې کار وکړو تر څو اوبه دوی ته ورکړو او دوی په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. خو فکر نه کوم چې داسې یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطحه باندې تر څو د اوبو په بدل کې موږ ته یو څه راکړي. په ځینې ګاونډیو هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي. دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي، بیا یې د څښلو لپاره ترې استفاده کوي. حتی چې د دوی اوبه د تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته. موږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي، پاکې هم دي، دا اوبه دوی ته ورکوو. دوی باید په مقابل کې موږ سره هغه څه وکړي کوم چې موږ ورته اړتیا لرو، او موږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې
لري.
او دا یو ښه خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه ورکړه صورت وي.
ژوندی اوسه ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي، د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي؟
افغانی شکایاتو ته موږ نظر واچو. پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله، اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي، څاګانې ډکې او د اوبو نه استفاده کوي. په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوي دي، نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي. د سیند اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي، هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم، په ما کې لوړې سیمو کې چې هلته غرنۍ سیمې دي او هلته نه ایستل کېږي. په څنګ د ضرورت مشته پاکې اوبه د غرونو ته روانې، هلته د دې د اوبو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي. مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي، هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي. همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه، چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لکه منظمیت لري او منظم کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي. نو دا دغه استفاده کې
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې.
بله بله ملک زای صاحب، د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی. په نور خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدي، د اوبو او هایدرولیکي ساختمانونو انجینري متخصص سید ولی باران، د غرض د اوبو رسولو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای.